द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رنو عزت من اوریدونکو یو ځل بیا په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو نن د پنځم بیا ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 25مه نیټه ده د وقف په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگټن کې د سحر لس بجې شوې دي زما تاسو قربانم نن زه شهید
او زه محمد کام
د خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټاکونه پیلو
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې
تمام فرقو کو تمام ګروپس کو انکلودینګ طالبان انکو ایشو کړی
د طالبانو په شمول ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده
د پاکستان یو غیر دولتي اداره الف اعلان وايي پاکستان کې نږدې 4.4 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي تر ټولو زیات سکول ته نه تلونکي ماشومان د پښتنو په سیمه کې دي
قبیلی سیمو کې یا په بلوچستان کې مونږ ورته خبر نه کوو خو ماشوم په سکول کې ستلو خبره کوو هغه دی وجه نه ډراپ کیږي چې په سکول کې تاسو بیسیک فیسیلیټیز نشته خو ماشوم تقریبا 2 کیلومتر 3 کیلومتر سکول ته پیدل مزل کوي هغه چې یو ورځ لاړ شي دوه مرز درې مرز هغه وځي سکول ته نه سم
د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکای او روس په مرسته شبي ډزبندې په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منځورولو باندې خبر کوي د شام بیلابیلو ډلو ترمنځ ډزبندي بعد د جمعې او د خالی ترمنځ شپې نه عملي کیږي
سرچکی تاسو واوریدل اوس واک شي د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا هفتوار وینا کې خبري اعلان ته ویلي د سولې خبرو لپاره به د بلاند نه څه قسم شرطونه نه خودل کیږي موبلي ویلي د مارچ په اولنۍ هفته کې د افغان سولې عمل شروع کېدو تمه لري د پاکستان خارجه دفتر بیان د خبري په داسې حال کړي چې د تیرې نه په ورځ کابل کې د افغان سولې عمل په سر د افغانستان پاکستان امریکای او چین نمائندګانو غونډه کړې و
اخو د پاکستان یو غیر دولتي اداره الف اعلان وايي پاکستان کې نږدې 4.4 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او تر ټولو زیات سکول ته نه تلونکي ماشومان د پښتنو په سیمه کې دي دغه شمیره د نورو هیوادونو په تناسب ډیره لوړه ده او دغه ریپورت ښایي چې د پاکستان بلوچستان صوبه تر ټولو لوړه شمیره لري چې هغه ماشومان چې سکول نه محرومه پاتې دي او په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 50% ماشومان سکولونو ته نه ځي
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخل وال وای تندرباډه لادایش افغانستان کې پشاکیږي د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو مرکه کې افغان سفیر ویلي د شباب د دې سیمینا بلکې نورو هوادونو لپاره هم خطر ده او افغان حکومت د غاډلې د ختمون لپاره په خا اراده لري د موړي ویلي داعش په معاملې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اتفاق موجود دی ځکه چې د هغه په وینا دغه خطر د کوم یو هواد پورې محدود نه ده
د خبر ایجنسی ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه بیا کتنه بعد اپریل د میاشتې په شپږ منیټه تر سره کیږي دا مقدمه ځکه ځندیدلې چې د سیاسي انتظامی له خوا د هغه کیس ریکارډونه هسي یو ځل بیا ناکامه شوې دي نور تفصیل په دې حق لازمونګه همکار رحمان بونری تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي
دا لومړی ځل نه ده چې د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدل ځندول شوې دي د پاکستان استخباراتي ادارې په ډاکټر شکیل افریدی تور لګوي چې د پولیو د ساسکو ورکولو یو جالي پروګرام په پلمۍ تر هغه ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د مدوراسي د استوګنې پټ ځای یې معلوم کړی وو ډاکټر افریدی نیخ پنیغه په دغه تور کې نیول شوی نه دی خو امریکا وایي ډاکټر افریدی د ترهګرو د مشر اسامه بن لادن اته پته لګولو کې رول لوبولی وو د امریکای د کانګرس ځنی غړي وخت په وخت د ډاکټر افریدی مسله د پاکستان سره پورته کوي او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي سو واره د کانګرس ځنی غړو لکه دانا رورا باکر په ډاګه ویلي دي چې آیا دا د پاکستان ښکارا د ترهګرې سره ملاتړ نه دی چې ډاکټر افریدی سره د هیرو پشان د چلن کولو په ځای هغه په قید کې پروت دی په پاکستان کې دنه هم ځنی ناقدین او قانون پوهان د ډاکټر افریدی په قضیه کې د حکومتي چلن مخالف دي ځنی وکیلانو د هغه قضیه د انګریز د وخت د تور قانون لاندې اف سی آر لاندې د اورونی مخالفت کړي دي او وای د قضیه دی په عام عدالت کې اوریدل پکار دي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستانی پارلمان کتنې وان ته ویل شوی دی چې حکومت تر دې مهاله ټول هیواد کې 255 شکمنې او غیر رجسټر مدرسې تړلې دي. د داخله چارو ریاستی وزیر بلیغ الرحمن د پاکستان پیپلز پارټي د اسمبلی د غړي شاهده رحماني د پښتنې په ځواب کې قومي اسمبلی ته ویلي 118 شکمنې مدرسې په سند، 14 په خیبر پښتونخوا، 2 په پنجاب او 2 غیر رجسټرډ مدرسې په سند کې تړل شوي دي. د پاکستان سیاسي او عسکري مشرانو کال 2014 کې د پیښور د پیښې څخه وروسته ټول هیواد کې د ترهګرۍ د خاتمې په غرض یو تګلاره هم جوړه کړې وه، خو ناقدین وایي حکومت مدرسو کې د اصلاحاتو، د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د تندرو تنظیمونو پر ضد فیصله ییز اقدامونه اخیستو کې بریالي شوي نه دي.
د پاکستان مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی بقایا جاتو کې پراتونکو سلور کال کې او یا ارب روپیه ورکول باندې راضی شبه دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار ترمنځ شوی ملاقات کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی باقی پاتې 200 او سلويخت ارب روپیه ورکول باندې هم رضامندی خودلې ده، خو د دې لپاره کومه نیټه نه ده ورکړل شوې.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اوباما انتظامی لخوا په پا پاکستان د F-16 الوتکو خرڅولو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو فاتا کې روانو پوځي عملیاتو حقاني ډله بل ځای ته منتقل کولو ته اړه کړې ده. د پاکستان مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د سې شنبې په ورځ د کانګرس په غونډه کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حقاني ډلې موجودګۍ په دغه هیواد د الوتکو خرڅولو پر ضد د دلیل په توګه وړاندې کړی شوي دي. د امریکای سنیټر باب کورکر په پاکستان د الوتکو خرڅولو مخالفت کړی، ویلي دی هغه پاکستان د حقانی ډلې ملاتړ او القاعده ته د محفوظو ځایونو ورکولو لړۍ دوامدار ساتلې ده.
د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکای او روس په مرسته شب ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منظورولو باندې غور کوي. د شام په جنگ کې بوخت ډلو سره د جمعې د غرمې پورې وخت چې وایي دوی په ډزبندۍ عمل کوي او کنه کمه چې به د جمعې او د خالی په شپه شروع کیږي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د شروع په ورځ ویلو د دې متبادل به ډیر بد وي او دا چې شام به په مکمله توګه تباه شي چې واپس پادری د رای او ځای کېدو قابل پاتې نشي. نور حال په دې حق باندې
د امریکا او روس چارواکي به د ډزبندۍ عملي کولو په حق لا نن هم خبرې اترې کوي او د روس نائب خارجه وزیر میکایل بوگدانوف یو ور بیا دا خبره تکرار کړې ده چې روس د دې پلان متبادل باندې غور نه کوي. د شام حکومت ویل دي چې دوی به ډزبندۍ کې برخه اخلي، خو د داعش او القاعده سره تړلې ترهګرو په ضد بریدونه کول به جاري ساتي، څوک چې په ډزبندۍ کې شامل نه دي. د شامي حکومت مرکزي اپوزیشن ډلې های کمیټي فار نیګوسییشنز یا ایچ ان سی ویل دي چې دوی به دوه هفتو لپاره په ډزبندۍ کې برخه اخلي چې د بلې خوا اراده معلومه کړي. ایچ ان سی دا هم ویل دي چې په ډزبندۍ کې د دوی برخه غستل د ملکیانو په ضد هوایي بریدونو او محاصرې ختمولو او د بشري مرستو رسولو سره مشروط دي. د شام لپاره د امریکا استازي مایکل ریټنی په یو بیان کې ویل دي چې د ایچ ان سی وړاندیزونو باندې غور کیږي او تمه یې څرګنده کړه چې د وسلوالو ډلو زیاته شمېره به ډزبندۍ لاسلیک کړي.
امریکا او چین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له خوا په شمالي کوریا یو شمیر نوي بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د شمالي کوریا له خوا د نیوکلیایي میزایلو آزموینه نه وروسته شوي او امریکا متحده ایالاتو نن په د یعنی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یو قرارداد هم وړاندې کړی او دغه قرارداد نور جزئیات لا نه دي ورکول شوي.
اپل کمپنی د هغه عدالتي حکم چیلنج کول نه په شا کیږي چې پکې د دسمبر میاشت کې د کالیفورنیا سین برناردینو کې د عام خلکو وژن کې وسلوال تن آیفون پرانستو کې د اف بی آی سره د مرستې امر شبه دی. اپل وای اف بی آی په تیرو 15 میاشتو کې د دوی نه د یو درزن نه زیات آیفون پرانستو غوښتنه کړې ده او وای د اف بی آی اوسنۍ غوښتنه به نورو مطالبو ته لار هواره کی. د امریکا اټارنی جنرال لوریټا لنچ د شورو پر د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي په ملک کې د حکومت خواست مرسته کولو یو روایت ته وړاندې نه موجود دی.
د اروپایي اتحاد وزیران به د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په سرخاره بروسلز کې د کډوالو په کړکیچ یو مهمه غونډه کوي. هغوی غواړي چې د دغې کړکیچ مخنیوي لپاره یو صحیح تګلاره جوړه کړي. د اروپایي اتحاد کورنیو او عدلي وزیران به هم په دې غونډه کې ګډون کوي او ملګري هیوادونه سربیا، مسډونیا او ترکیه هم شامل دي، کوم چې په لومړنیو کرښو پراته دي او د غربي هیوادونو سره هم سرحد دي. په دغه شمیر د اروپایي اتحاد غړي هیواد یونان د کډوالو سخت بحران سره مخ دی او دغه ستونزې په اقتصاد هم ډیر لوی اغیز اچولې دي.
د تیرو څلور اتیا کالو راهیسې د امریکې په قانون کې یو استثنا لاندې د غلامانو او په زور کار ته مجبورونکو خلکو د لاسو جوړ سامانونو امریکې ته صادرولو اجازت ورکړل شوې وه تر څو چې د دې ضرورت و، خو اوس به دا غیر قانوني وي. د امریکې صدر براک اوباما د شروع په ورځ یو قانون لاسلیک کړی چې په کې د کال 1922 جوړ قانون کې موجود دغه دفاع ختم کړی شوی.
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو نه واوریدل. څنګه چې تاسو واوریدل، د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې ده. د خارجه دفتر وایان نفی زکریا خبریالانو ته ویلي چې د سولې خبرو لپاره به د وړاندې نه د یوې ډلې له خوا څه قسم شرطونه نه وي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه په کابل کې کېدونکو د څلور هیوادونو د نمائندګانو د څلورمې غونډې پس د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د خبرو بلنه ورکړې سوې ده. په اسلام آباد کې د ونیز خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ویل چې د افغانستان د روغې جوړې خبرې کوونکو څلور سره هیوادونه پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په افغانستان کې د امن راوستو په خا اراده لري.
یک انویټیشن جو ہے تمام فرقوں کو، تمام گروپس کو انکلوڈنگ طالبان، ان کو ایشو کر دیا
گیا. طالبانو په شامل ټولو ډلو ته بلنه ورکړې سوې ده. دوی ویل چې څلور سره هیوادونه به خپل په کچه هڅې کوي چې طالبان او دغه ډلې د خبرو لپاره تیار کړي سي. خو دوی زیاته کړه
With regard to conditionalities, I think it was decided that there will be no preconditions as far as talks are concerned.
تر څو چې د شرطونو خبره ده، نو دا پریکړه سوې ده چې د خبرو لپاره به څه پیشکی شرطونه نه منل کیږي. د دې څخه وړاندې په قطر کې میشته د طالبانو د دفتر ویاند محمد نعیم VOA ته ویل لیو چې مطبوعاتو د لارې خبر سوي دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیدونکې دي، خو په رسمي توګه ورته څه نه دی ویل سوي. د طالبانو ویاند هم ویلي وو چې دغه هڅې تر هغه نسی کامیابې دي تر څو چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه وتی نه وي او په هیواد کې شریعت په مکمله توګه نه وي پر ځای کړی سوي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې کیدونکې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو په غونډه کې ویل سوي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د خبرو دویم پړاو د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو هم تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری شرګوټ کې سوی و. خو دویم پړاو چې هم د جولای د میاشتې په پای کې کیدونکی و، د طالبانو د مشر بلاومر د مرګ د رپورټونو له وجې د ځنډ ښکار سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو، هم د سولې خبراتو په اړه په تیرې خبرونه کې مو پوښتلی و زموږ همکار بیروز خان صاحب نه چې د کابل نو وروسته چې په اسلام آباد کې د سولې خبرو اترو بل پړاو کوربتو بکوي، او په دې حق له مو پوښتلی و چې کومې مهمې ډلې به په دې کې برخه اخلي، او د دې ترڅنګ طالبانو هم ویلي و چې دوی ته په رسمي توګه بلنه نه ده ورکول شوې. په دې حق له پاکستان بیرته خبرې کړې دي، ویلي دي چې دوی ته بلنه ورکول شوې وه. دغه ټول تفصیل مو غوښنه اخیسته دي، راځي چې دغه تفصیل واورو.
سلور مهمه ډلې دي په دې وخت کې. یو د مولوی اختر منصور ډله ده چې د طالبانو غټه ډله حسابيږي. د دې سره د دینه چې کومه یو ډله بیل شوې ده د مولوی رسول په مشرۍ کې ده. د دې سره سره درېم چې کومه ډله حسابيږي تر څو کې دا غنوم د اختر منصور د ډلې سره راغلي هم دی، خو د حقانی نتورک مشر سراج الدین حقانی دغه بل ډله، او دغه شانتي ور سره سلورمه چې خبره تور پر ډله په دې هغه کې شامل ده، هغه د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ده. د دې سلورو خوددی سره په بیل بیل لیول باندې خبرې روانې دي. د امریکا د غشانتی د افغانستان نیوکی دي په پاکستان باندې چې ګندې پاکستان د غډلې کاروي د خپل مفاداتو د پاره. دوی غواړي دا خبره ترو ته ادي راضی کی دغه کی نه خو د دین په شروع کې سلور چې کوم غټي نقطې د پاکستان لخوا راغلي کله چې دا خبرې پیل شوې نو پاغي کې داسې حالات پیدا کول چې دا سرتاج عزیز کوم دا سلور پوینټونه یا سلور نقطې ویلې وي خو هغه هغه طرف ته که دغه خبرې زی نو پاغي باندې نیوکه شته.
بالکل.
خو د یو خبره پکې وکړو چې که دغه سلور ډلې خبرو ته کینی نو داعش په پکې سر رول بی داعش په بی یو بل شی بی داعش که خبرو ته نه کینی نو بیا به ستر دغه وی دغه به د ورسته پړاو خبر وی خو د سرکاري کچری دا ډلې دوی اړو رضا هم شي څنګه چې پاکستان وای چې دا به افغان لید افغان اون یعنی دا به د قیادت په افغانستان کې او دا به د افغانستان لکه چې خپل کړی خبرې تر وی دا پروسس وی دا به داسې وی خو چې اوس د طالبانو د ډلې کوم د زبیح الله مجاهد دا کوم خبر راغلی
او بالکل د طالبانو ډلې زبیح الله مجاهد دغه ویان چې دوی هم د دوی له خوا احوال هم راغلی دی نه چې د دوی د سولې خبرو اترو ته په رسمي توګه نه دی بلنه ورته نه ده ورکړې او پاکستان بیا دا خبره بیرته رد کړې ده ویلې دي چې نه دوی ته بلنه ورکول شوې ده نو د دې خبرې څه صورت حال دی
څنګه چې د سوم ویل په د کابل چې کومه غونډه تیر ورځ شوې ده نو د هغې چې کومه دوی شریکه اعلامیه خوره کړی ده په هغې کې دی ویلی دي دغه سلورو ملکونو چې کومه فیصله وه او پریکړه وه چې ټولو ډلو ته به د خبرو اترو دعوت وي د کابل نه خو دغه اعلان شوی دی اوس چې کوم د طالبانو د ویان بیان خور شوی دی او بیا هغه ویلي چې مونږ ته په رسمي توګه ګندې نه دی هغه راکړل شوی نو د دې خو معنی داره چې بیا دا تر اوسه پورې چې کوم د خبرو اترو دغه پروسه روانه وه یا روانه ده او دی کې د طالبانو نمائندگان تلی دی او ناس ته په دې کې نیخ پنیغه خبرې شوې دي نو دی خو بیا د اغې نه هم د ښکاری چې انکاری کوي خو دې ته د پاکستان خبرګون دا یو بلا خبره منځته راوړي هغه دا چې ګندې د طالبانو باندې د پاکستان اثر چې دی اډیر دی نه چې د طالبانو د غډلې ګندې د کابل د حکومت سره نیخ پنیغه روس هم د طالبانو په دې ډلو باندې غږ کړی چې نیخ پنیغه د کابل د حکومت سره کینی او هلی هم دغه دی چې نیخ پنیغه ټول افغانان دي سره د افغانستان دننه خبره ده نو بعضې ډلې داسې دي چې هغې په پاکستان باندې نیوکې کړې لکه د ملبی رسول ډله چې کومه ده هغې په پاکستان ویلي چې پاکستان غواړي د خپلې مرضۍ سوله یا هغه رامنځته کړي.
بالکل. بیرو صاحب تاسو همدغه خبره وکړله چې په هغوی باندې د پاکستان یعنی اثر به زیات وي او ښکاري داسې نو دا ځل چې خبرې اترې به په اسلام آباد کې کېږي طالبانو ته به دعوت یا بلنه د پاکستان لخوا کېږي یا د کابل لخوا؟
داسې ښکاري د پاکستان د دې بیان نه خو داسې ښکاري چې پاکستان داسې هغې ته پیغام ورکول غواړي چې پاکستان به دوی دعوت کوي او بلنه به ورته ورکوي خو خبره دا ده چې اوس دا د څلورو ملکونو کوم یو ګروپ جوړ دی د دوی سار د لاندې او بلنه به هم دوی ورکوي خو دا به کتلی شي بلنه خو به دوی ورکوي خو د پاکستان نه چې کومې غوښتنې دي د پاکستان باندې چې کوم یو قسمه فشار اچول شوی دی اچول کیږي پاکستان به اوس دغه سومره په مخ کې په دینیت سره بوزي چې واقعي په افغانستان کې سوله او امن راشي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه
مېروسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
نو اوس په امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن دی سینا غوګیس او وسرازو یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا خارجه وزیر جان کری د اوباما انتظامی له خوا په پاکستان چې د اف 14 کو خرڅولو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان په قبایلی سیمو فاتحه کې روانو پوځي عملیاتو حقانی ډله بی ځای کړی ده او بل دا چې هغوی ډیره ضعیفه کړی ده. په دې حقله زمونږ د ډیورج خبریال مدثر شاه یو ریپورت برابر کړی ستاسو لپاره، راځي چې دغه ریپورت واورو.
ډیور راډیو چې د امریکا د خارجه چارو د سکرتر جان کیری فاټا کې د پاکستانی قواو د ترهګرو په ضد د عملیاتو په حق له د ورکړې شوی بیان په باب له یو خبريال عارف یوسفزئی سره خبرې وکړې، نو هغه ویل امریکا د پاکستان یا بل چا په خوخه پالیسی بیان نه ورکړي او دا حقیقت ته چې عملیاتو ترهګرو ته زیات زیان رسولې دي.
زما په خیال جان کیری د امریکای زموار سره د امریکا خپل پالیسی سټیټمنټ ورکړي په دې شونه والے سره، نو که جان کیری د دې اپریشن نه مطمئنی څنګه چې F-16 دی وخت په فاټا کې استعمالېږي، مخکوم په اورګزو جنسو کې د حقانی نتورک په یو سنټر باندې اټیک شوه دي، نو څنګه جانکاری دا وایي چې موږ مطمئنو زما په خیال امریکا د خپل پالیسی سټیټ پالیسی نه هټ کې یو بیان نشو ورکولې، نو دا په دغه سټیټ پالیسی او سټیټ په مطمئنو چې امریکا سټیټ مطمئنو جانکاری به دا بیان ورکړي، موږ هم دا ګڼو چې دی وخت کوم اپریشن روان دي، نو هغه کراس دی بورډ روان دي او ټول خلکو خلاف روان دي.
خو یو بل خبريال شمیم شاهد بیا وایي د عملیاتو لامل وسلوالو ته صرف دومره زیان رسیدلې دي چې د یوې سیمې نه بلې ته منتقل شوې دي.
د باچا خان په هنتون باندې چکم بریت شوی دی، په آرمی پبلک سکول چکم بریت شوی دی، نو دا یو ډیر غټ کوشن مارک دی چې آیا دا خبرې رښتیا دي او که دروغ دي. دویمه خبردار چې په دې کې څه شک نشته چې هغوی خو ډسلوکیټ شوي دي، خو د نارت وزیرستان نه که تاسو وګورئ نن سبا د کورمې او د پکتیا او د خوست په بریدونو باندې ډیر زیات عسکریت پسند او ترهګر پراته دي. زما دا خیال دی چې زه دې ته په بل نظر ګورم، ځوام چې د یو ځای نه هغه ترهګر تللی دي بل ځای ته تللی دي.
دغه ورځ یو بل صحافي اک نواز په دې نظر دی چې د تیرو دوو کالو عملیاتو نتیجې سرګندۍ چې هیواد کې ترهګر بریدونو کې تر ډېره حده کمې راغلی دی، خو وایي حتمی خبره به هغه وخت سمه وي کله چې فوجي عملیات ختم شي او خلک خپل کورونو ته واپس تان شي.
چونکې د شمالي وزیرستان او د قبایلي سیمو نه کم ځایونو کې چې عملیات روان دي زیاتره خلک بهر راوتي دي، خو د آزادو سرچینو نه د آزاد دو زرایونه د دې خبرې اوسه پر تصدیق نه کیږي چې آیا اوس ال تاسو صورت حل آیا د خلک په حقيقي مانو کې تللی دي کنا، د خلک واپس راشي او د سره به هغه خلک واپس راشي د دې باره کې تر اوسه پورې صدا سي وضاحت نشته. یو پیر چې د خلک واپس لاړ شي زموږ په خلل بډې ری او دغه نه پس پر سړې په دې اندازې پويږي چې او حقاني نتورک ته او نور طالب وسلوال دي ګوندونه دي چې هغه د دې خورې نه ختم شوی دي تللی دي او یاد هغه واپس راتلو سره امکان شته کنيشت.
او وای د تر هغه ری په ضد مبارزه تر یو اپریشن یا دوو پورې محدود ول نه وي پکار، بلکې دا به اوږد وخت غواړي ځکه چې تر هغه ډلې جوړې دوه کې هم لونه لګی دلی دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیور رادیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس اف امریکا ډیور رادیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خنی غبان دی او ری د پاکستان د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیټي وای چې دوی اوس هم د متعلقه خلکو سره خبرې اترې کوي او ډیر زر به یو فیصله ته ورسیږي کوم چې بعد دوی خبره کی. خو د فاټا سره تعلق لرونکي د سیاسي اتحاد مشران وای دي د وړاندې نه د حکومت دغه کمیټي رد کړی ده او د دوی څه قسم فیصله منلو ته تیار نه دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې قبایلی سیمو یا فاټا آئینی حیثیت بدلون به د سیمې خلکو په خوښه کولی شي او د مقصد دپاره وزیر اعظم کومه کمیټي جوړه کړې ده. د هغې سفارشاتو په رڼا به حتمي فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو ساتنو دپاره د کمیسیون اعلان په وخت د وزیر اعظم مشیر ظفرالله خان ویلي دي چې قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلون او آرټیکل 225 ختمون دپاره وزیر اعظم د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه خصوصي کمیټي جوړه کړې ده چې مقصد یې دا دی سیمې خلکو سره ملاقات وکړي او فایټا آئینی حیثیت په حق له د هغوی رائے معلوم کړي. دا ملاقاتونه د جرګې په شکل کیږي او آئینی حیثیت په حق لا به هم دا جرګې فیصله کوي. دوی زیاده کړه حکومت هم غواړي قبایلي سیمو کې خلکو ته بشري حقونه ترلاسه وي او هلته هم عدالتي نظام جوړ شي او د وخت پاکستان د یو غیر معمولي حالاتو نه تیریږي، خو حکومت پوره هڅه ده قبایلي سیمو خلک د بنیادي حقونو نه محرومه پاتې نه شي. په دې خبري کانفرنس کې مرکزی وزیر زید حامد چې هغه کمیټه غړي هم دی چې فاټا په حق له سفارشات جوړوي ویلي دي د کمیټې کې سرتاج عزیز، گورنر خیبر پختونخوا، مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ او قومی سلامتی مشیر ناصر جنجوا شامل دی او دوی نږدې څلور قبایلی سیمو یا جنسو سفر کړی دی او د خلکو رایې معلومه کړې ده چې هغه سغواړي.
تو هم جیسا دو آرٹیکل 247 میں ذکر ہے، اگر اس کا سٹیٹس چینج ہونا ہے فاٹا کا تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی ایسرٹیننگ دی ویوز آف دی پیپل تھرو ٹرائبل جرگہ. لہذا ہم تمام جو ہیں ایجنسیز، بلکہ وہ ریجنس میں بھی جائیں گے، ایک ایک ایجنسی میں ہم جا رہے ہیں اور وہاں ٹرائبل جرگہ کے ہم ویوز لے رہے ہیں.
دوی وہی قبائلی سیمو آئینی حیثیت پر قبائلی جرگے پر خواہ بدلولی شی او دے مقصد دپارہ قبائلی جرگو رائے معلوم اول لڑے روانہ دا. قبائلی سیم خلق او دلتا نا منتخب پارلیمانی غڑی دا ڈیر مودے نا آرٹیکل 225 خاتمے غوښتنه کوي. دا آرٹیکل د سیمې خلک بنیادی حقونو نه محرومه ساتي. د غشن قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو غوښتنه هم روانه ده. د حکومت لخوا د کمیټې په سفارشاتو د قبایلی سیمو مستقبل فیصلې په حق له فاټا پولیټیکل الاینس لخوا نثار مومند وای
او کدا کمیټې چې دا زمونږه سیاسي اتحاد ای پی سی مسرت کړی دا دوی چې کله جنسو ته تللی دي نو په هغه جنسو کې د گورنر سیکریټریټ، فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل انتظامیه هغوی خپل نامینی ملکان چې کوم د زرو روپو یا د یو نیم زرو روپو خرچې والا دي د میاشتې دغه کسان ځان ته کېنولې دي، نه چې عام ولس یې کېنولې دی. کله چې دي چې عام ولس شرکت نه کوي، عام ولس په دې منځ کې نه کېني، نو دا به څنګه قابل قبول وي؟ نو دې وجه نه به دا مونږ ته ناقابل قبول ده او مونږ دغه مخالفت کړی دی. بنیادی بل دویمه وجه دا ده اصل چې په دغه کمیټه کې دا پښتانه سټیک هولډر نشته، دے کے اسپندیار خان نشتا، دے کے مولانا فضل الرحمان صاحب نشتا، دے کے سیدھے سراج الحق صاحب نشتا، شیرپو خان، آفتاب شیرپو خان پکے نشتا، نینی پختنو مستیکو مشران پکے نشتا، دے کے دا فاٹا پارلیمنٹیرین نے شامل کری، نو دا بسنگا منگ کلی خبولی لکا چی دا زمانگ پر رسم رواج نے خبر، زمانگ پر زمانگ تکلیفونو نے خبر چی پر فاٹا کی خبر دی شو وقت او شامل نو شامل خپل عام نو دا قابل قبول
نننه خبری کانفرنس کې حکومتي وزیرانو پرویز رشید او زید حامد په هیواد کې د بشري حقوقو د ساتنې او دیتا و دې ورکولو لپاره کمی تکلار هم اعلان کړی دا چې تر مخه به د بشري حقوقو د ساتنې سره سره د زنانو، ماشومان او اقلیتونو د ساتنې کار هم د کمیسیون ذمہواری بوي. خبری کانفرنس ته ویل شوې دي حکومت به اغیزمن د خلکو ته د قانوني مرستې ورکولو لپاره د 100 میلیون روپو فند منظوري هم ورکړی دا. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم دی، تاریخ نشته، تاریخ چې نشته، چې چرته راغلی یو
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. خزر منوریدون کو تاسو پام هم اول راګرځو د مهم خبرونو سرچکو ته.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې.
تمام فرقو کو، تمام گروپس کو انکلوډینګ طالبان، ان کو ایشو کر دیا.
د طالبانو په شمول ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره الف اعلان وایي پاکستان کې نږدې 3.4 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. تر ټولو زیات د سکول ته نه تلونکي ماشومان د پښتنو په سیمه کې دي.
قبایلی سیمو کې یا په بلوچستان کې مونږ کوالټي خبره نه کوو، خو ماشوم په سکول کې ستلو خبره کوو. هغه دی وجه نه ډراپ کیږي چې په سکول کې تاسو سره بیسک فیسیلیټیز نشته. ماشوم تقریبا 2 کیلومتره 3 کیلومتره سکول ته پیدل مزل کوي. هغه چې یو ورځ لاړ شي، دوه مرځ درې مرځ هغه وځي سکول ته نه ځم.
د ملګرو ملتونو سفارتکاران چام کې د امریکای او روس په مرسته شبه ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منظورولو باندې غبر کوي. د شام بیلابیلو ډلو ترمنځ ډزبندۍ به د جمعې او خالی ترمنځ شپې نه عملي کیږي.
سرچې کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړې شوې. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتوار وینا کې خبریالانو ته ویلي د سولې خبرو لپاره به د وړاندې نه څه قسم شرطونه نه ایښودل کیږي. نوموړي ویلي د مارچ په اولنۍ هفته کې د افغانستان سولې عمل شروع کېدو تمه لري.
پاکستان کې د یو غیر دولتي ادارې الف اعلان د حکومت سره په شریکه یو رپورت جاری کړی چې پکې ویل کیږي په ګرده هیواد کې 3.4 میلیونه ماشومان د ښوونځیو یا سکولونو نه بهر دي. دغه شمېره د نورو هیوادونو په تناسب ډیره لوړه ده او دغه رپورت ښایي چې د پاکستان بلوچستان صوبه ماشومان د ټولو نه ډیر هغه ماشومان پکې دي چې د سکول نه محرومه پاتې دي. او په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 50% ماشومان اسکولونه ته نزي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عبد حضرت عمر زاخلوال وای تندرا بدل دایش افغانستان کې پشا کیږي. د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو مرکه کې افغان سفیر ویلي دایش بازي د دې سیمه نه بلکې نورو هیوادونو لپاره هم خطر ده او افغان حکومت د غډلې ختمون لپاره پخه اراده لري.
د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه بیا کتنه بعد د اپریل د میاشتې په 6 نیټه ترسره کیږي. دا مقدمه ځکه ځنډیدلې چې د سیاسي انتظامی لخوا د هغه کیس ریکارډولو هڅې یو ځل بیا ناکامه شوې.
د پاکستان مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی بقایا جاتو کې په راتلونکو 4 کال کې او یا 40 روپۍ ورکول باندې راضي شوه دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار ترمنځ شبي ملاقات کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی باقی پاتې 240 روپۍ ورکول باندې هم رضامندي خودلی، خو د دې لپاره کومه نیټه نه دا ورکړی شوې.
پاکستانی پارلمان ختنې ایوان ته ویل شوی چې حکومت تر دې مهاله ټول هیواد کې 250 شکمنې او غیر دولتي ريجستره شوی مدرسې تړلې دي. د داخله چارو ریاستي وزیر بلیغ الرحمن د پاکستان پیپلز پارټي د اسمبلی غړي شاهد رحماني د پښتنې په جواب کې قومي اسمبلی ته ویلي چې 118 شکمنې مدرسې په سند، 10 په خیبر پښتونخوا، 2 په پنجاب او 2 غیر ريجستره مدرسې په سند کې تړل شوې دي.
د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکای او روس په مرسته شبه ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منظورولو باندې غبر کوي. د شام په جنگ کې بوخت ډلو سره د جمعې د غرمې پورې وخت چې وای دوی په ډزبندۍ عمل کوي او کنه کوم چې بعد د جمعې او د خالی په شپه شروع کیږي.
ملي لورې ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوباما انتظامی لخوا په پاکستان د F-14 الوتکو خرڅولو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې روانو پوځي عملیاتو حقاني ډله بل ځای ته منتقله کولو ته اړه کړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اف امریکا دی ورجه خبری خبرونه تل واشنگتن دی سی نغواگی از قدرمن اوریدون کو چیرون کی وای شام او راخ کی فعالیتون در و جلا دولت اسلامی د مرکزی شام هم ایالت کی خپل فعالیتون نور هم مضبوطوی او د امکان شته چی د شام حکومت سره نیغ په نیغه په دغه ځای کی په جنگ کی مخامخ شي. په دې حق لازمونګه همکار مختار خلیل یو ریپورت سیر کړی دی او ریدو ته تاسو پام را ګرځو.
د تجزیانګارانو وینا دا چې د دولتي اسلامي جنگیالي خکاری داسي چې د وستي شام په هم صوبه کې خپل اثر رسوخ زیاتی او د شام حکومت سره د انخطو امکاني شته دی. د شام حکومت د هم صوبي په کلیوالو سیمو خپل اختیار خه مضبوط کړی دی، خو د تجزیانګارانو په نس د شام د حکومت او د دولتي اسلامي ترمن د په همس کې د سخت جنگ انخطو خطر ده، ځکه چې دولتي اسلامي په خار کې د شبو دو چودنو زمواري قبول کړی ده، په کومو کې چې شپږ سلويخت سان مرشیوی او ډیر نور جوبل شوی دی. د امریکای او د روس په کوششونو د شام د سرکاري فوزونو د شامی حکومت د مخالفه فوزونو په منځ کې شوی ډزبندی وا د رواني هفته په اخیر کې عملی کیږي. د ډزبندۍ نه پس به د صدر اسد فوزونه کې دی شي چې دولتي اسلامي تخپل پام راوګرځي. په شام کې یو ترک صحافي هدايه لیونت وای چې په هومس کې د شام حکومت اوس خپل خپل ډيري مضبوطی کړی دي او د ډزبندۍ په وجه به سرکاري فوزونه په دولتي اسلامي ډیر زړور شي. د کال 2014 د مئی نه پس د هومس په تقریبا کلهم خار د شام د حکومت اختیار قائم دی، خو د صوبی مرختیځي سیمې د دولت اسلامي د جنگیالو په قبضه کې دي. دغه سیمونه دوی په سرکاري فوزونو حمله کوي. د دولت اسلامي په ولقه کې علاقو کې د پالمیرا تاریخي خار هم شامل دی چې دوی د اسد فوزونو نه د کال 2015 په مئی کې نیولې وو. د بشری حقونو په باب له د شام د سارنې د تنظیم ډایرکټر رامی عبدالرحمن وایي چې په نورختیز هومس کې خلک داعش سره ډیر ټینګ ولاړ دي. په دې سبب د داعش د غزینه وستل څه آسان کار نه دی. د زیاته کړې ده چې داعش په خپل ځان د خلکو دا پوخ یقین راوستی دی چې په دغه سیمه کې د شام د حکومت د ظلمونو نه د سنیانو د بچکولو داعش ایک یو وسیله ده. رامی عبدالرحمن تیره هفته د بمونو خلاصېدو د واقعې په حق له وایس آف امریکا سره په ټیلیفون د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې دولت اسلامیه د هومس په گاوند کې د الویانو د غلبې په سیمو د حملو کولو نه سنیانو ته دا ثابته کړې ده چې دوی دې په دولت اسلامیه پوخ اعتماد لري. الویان د شیا فرقی یو ډله ده او دا خلک د شام په پینسکری د خانه جنگای کې د شام د حکومت ډیر مضبوط ملګری دي. دوی زیاتره په ساحلی سیمو کې آباد دي، خو په هومس کې هم لوی شمیر کې شته دي. د خبرونو مطابق مرختیز هومس کې د دولت اسلامیه د جنگیالو شمیر ډیر زیات شوی دی، ځکه چې د مقامی خلکو د وینا مطابق دولت اسلامیه والو ته د غربي ملکونو د اتحاد او د روس د هوایی حملو د لاسه د ملک په نورو برخو کې زخ ډیر نقصان رسیدلی دی. هومس جنگی او فوزی لحاظ سره د شام د حکومت د پاره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې قطب پلاو دا حلب سره لګیدلی دی او په سویل کې دا صدر مقام دمشق سره په پوله پروت دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیسا و اوس راځو یو بل ریپورت ولرو ته چې د پاکستان یو غیر دولتي اداره الف اعلان وایي چې پاکستان کې نږدې 1.4 میلیونه ماشومان دي چې ښوونځیو ته نه ځي او دغه شمیره چې ده دغه په ټولو تر ټولو زیات چې دغه د پښتنو په سیمه کې ده. په دې هکله پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه راپور را لېږلی دی، راځئ چې دغه راپور واورو.
په سرخار اسلام آباد کې د مرکزی حکومت تعلیم وزارت او د پاکستان په کچه تعلیم باندې کارکونکو او شخصي ادارې الف اعلان په ګډه مرسته دی وي دستوري تابعا شوې وه. په دې موقع پاکستان کې کال 2016 نه تر جون میاشتې کال 2015 پورې په پرایمري او دولسم یا هایر سیکنډري په کچه د سکولونو د معیار او په دې کې زده کړه کوونکو په اړه اعداد او شمار جاری کړي شوي دي. د رپورټ تر مخه پاکستان کې د وړو ماشومانو د سکول پرېښودلو شرح خطرناک حده پورې زیاته ده او د ملک 2 کروڑ سلویخ لکه ماشومان لکانو جنکه اړو د سکول مخه نوینی د تعلیم نه محروم ماشومانو په شره کې بلوچستان ایالت پړومبی نمبر دی او د ایالت اویا فیصدی ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم پاتې کیږي د ترهګرۍ ښکار د ملک قبایلي علاقې په دغه شمیرو کې په دویم نمبر راځي او د قبایلي سیمو 80% ماشومان الکانو جنکه اړو د سره په سکول کې نه داخليږي د سالانه تعلیمی رپورت تر مخه د خیبر پښتونخوا د وړو الکانو 52% او د ایالت 21% ماشومان جنکه د پرایمري تعلیم نه محرومه پاتې کیږي په ټول هیواد کې د تعلیم نه محرومه 2.3 کروڑ ماشومانو کې د وړو جنکو شمیره 1.28 کروڑ او د الکانو شمیره 1.12 کروڑ ده او د دغې شمیرو په اساس د پاکستان د 50 نه واخله تر د 14 کاله پورې د ماشومانو 78% برخه د بنیادی تعلیم نه محرومه پاتې کیږي د سکولونو د معیار حواله سره سالانه رپورټ ښیي چې سرکاري سکولونه د بنیادی ضروریاتو د کمی ښکار دي او د ملک 9% پرایمري سکولونه اړو د سره خپلې ودانۍ نه لري او د ملک 18% پرایمري سکولونه داسې دي کوم چې صرف په یوه کمره کې چلیږي رپورټ زیاتوي چې سند ایالت کې 55 پنجاب کې 40 گلگت بلتستان کې 50 او اسلام آباد کې د پرایمري تعلیم نه محروم ماشومانو تناسب 11% دی په دې موقع د پاکستان د تعلیم مرستیال مرکزی وزیر بلیغ الرحمن په خپله وینا کې دعوه وکړه چې د موجوده حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د ماشومانو د سکول پریښودو په شرح کې کمی راغلی دی
سے باہر جو تھے ان میں کمی واقع ہوئی اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر سال آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے
دی وای چې د صوبایي حکومتونو په مرسته 19 لک ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي او بلیغ الرحمن دا وکړه چې د شخصي سکولونو نه د ماشومانو د وټلو او سرکاري سکولونو کې د داخليدو پر رجحان کې اضافه شوې ده او د اعظم سرګند کې چې پاکستان کې به تر د کال 2013 پورې د خواندګۍ شرط تر 100% پورې رسول شي د الف اعلان تنظیم په اسلام آباد کې یو کارمند عمر اورگزی د ډیور ریډیو دې سوال چې فاټا او بلوچستان ایالت کې د ماشومانو د سکول پرې خودو لوی وجوهات سړي صدا
مطلب نیو کنسٹرکشن سکول بنے پابندی دا فیسلٹیز نشتا او بیا دا خبر لکه سیول سوسائٹی پر ټول لگا کی چیرا مشرمان سکول ترا والے سکول تر وستو مشرمانو خبر نه دا لکه ڈراپ آؤٹ تا علم سوسائی چکل تا مشرم تا صحیح فیسلٹیز پر سکول کے ورکے بیا کوالٹی خبر خوڑے را بات کرتی پند قبیلو سیمو کی یا بلوچستان کی من کوالٹی خبر نکو خو مشرم پر سکول کے ستلو خبر کو چ مشرم پر سکول کی پاتی جی اغا دی وجہ نہ ڈراپ کی چ پر سکول کی تا سارا بیسک فیسلٹیز نشتا او بل ایکسس دومرا گران وچ یو مشرم تقریبا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سکول تا پیدل مزل گئی اگر چھ یورز لاٹ شی دویم مرز دریم مرز اگر وجہ سکول دا نہ سما نو کم از کم ایکسسم ڈر اگر وجوہات
په پاکستان کې یو خواکا اسه هم د تعلیم یا د خواندګۍ شره د سیمې د نورو بلکونو په پړتله ډیره کمه ده نو ورسره تعلیمي ادارو باندې تر هغه حمله پاکستان کې د ملینین ډیولپمنت هدفونو لاندې د تعلیم شره 100% ته رسیدلو عمل نور هم پیچدل شوی دی پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنغه باندې او ری الف اعلان چې په پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم باندې کار کوي دغه ادارې خپل یو رپورت خپور کړی دی چې په کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې 0.4 میلیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي زمونږ همکار شبزاده دا وخت په سټوډیو کې ناست شبزاده خیر راغلی
ډیره مننه کرم ډیره
شبزاده چې کوم شمیره ورکړل شوی ډیره غټه شمیره ده د بیلابیلو صوبو څه شمیره ورکړل شوی کوم کوم ځینو کې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي
جی بالکل اکرام څنګه چې تاسو هم وي قدمه دونکو په دغه رپورت کې وا هم ری ده د بدقسمت نه یوارې بیا په کیلو شمیره د بختنو د سیمو د ګران اردونکو د لف اعلان لخوا چې کومې دغه شمیره ورکړې شوې دي او په دې کې مهمه خبره ده چې دا د پاکستان مرکزی حکومت د تعلیم وزارت بیا دغه شمیره اغستې او منلې هم دي قدرمن اردونکو دغه اداره کارکون کی عمر ورغزی او سوشه بیوڑان دی د ډیو ریډیو هلی وی پروگرام کې موې چې د پاکستان مرکزی حکومت د غشمیرې منلې دی وی دی چې دا بالکل د پاکستان شمیرې دی یا د پاکستان د حکومت شمیرې دی. دغه ترمخه بلوچستان کې وای چې د ټول نه زیات ماشومان یعنی اویا فیصد ماشومان د تعلیم نه محروم دي. بیا پس په دویم نمبر باندې د پاکستان قبایلی علاقې راځي چې هلته وای چې شپېته فیصد ماشومان چې کوم دي هغه د سکولونو نه بهر دي. بیا پس په دریم نمبر خیبر پختونخوا صوبه ده چېرته چې 52% ماشومان چې پکې لکان جنکې شامل دي هغه د تعلیمي ادارو نه یا د سکولونو نه بهر دي. نو دغه درې ونه شمیرې کې وکتل شي د پښتنو سیمې دي او د پښتنو په سیمو کې د ماشومانو د سکول نه بهر ماشومانو شمیره د نور پاکستان په مقابله کې سیوا ده.
شعب زده در توی چه دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي خاص کر په خیبر پښتونخوا کې چې دومره غټه شمیره ده آیا سمره یری دی چې دغه ماشومان چې سکولونه بهر دی په دې کې ډیر خلک بیا دینی مدرسو ته تلی شي او ډیر ماشومان د زنه تندره وډل سره هم شاملې دي؟
بالکل اکرم په دغه پروګرام کې زموږ سره یو شمیر سیرون کې هم را لاغي دا وی چې دومره لوی شمیره کې د ماشومانو سکولونو ته نه ته ګیر سکولونو نه بهر پاتې کېدو یو خو د دې په علتونو او وجوهاتو کو ذکر وکړو. یو خو زیاتره ماشومان داسې دي چې هغه د غربت د وجې نه سکولونه نه وي. بیا په کې دویم نمبر د حکومت په ذمهوارو کې چې کوم شیرونه راځي نه وي زیات سکولونه داسې وي چې هغه د کورونو ډیر لرې وي ماشومانو ته دغه سکولونو ته تګ ګران وي. په ځینو سیمو کې بیا که سکولونه شته بلډینګونه شته خو هلته کې سهولتونه نشته د استاد نه یا د کتابونو سهولتونه یا نور سهولتونه دې وجې نه دغه ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې کېږي او کوم ماشوم چې بیا سکول ته نه ځي نو ظاهره ده هغه په کور کې به کال یو نیم خو پاتې شي خو د هغې پس به یا دغه ماشومانو مور او پلار کوشش کوي یا غواړي به چې بچي چېرته کار روزګار شروع کړي او چې کوم خلک کار روزګار په بچو باندې نه کوي هغې دپاره بیا متبادل یا ټول نه آسان حل داره چې چېرته دیني مدرسو ته ولیږي. دغه دیني مدرسو کې یو خو هغه ماشومان پاتې کېږي هم او مور او پلار دا خیال جدي دیني زده کړې کوي او د دې سره سره په دغه مدرسو کې دیني مدرسو کې هغې ته خوراک هم ورکړی کېږي. نو زیات امکان دا وي چې دغه ماشومان دیني مدرسو ته لاړ شي. او بیا تاسو ته معلومه ده اکرام په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه بیا خیبر پختونخوا قبایلي علاقو بلوچستان کې چې کومې دیني مدرسې دي نو هلته یو شمېر داسې وسلوالې ډلې شته چې دغه دیني مدرسو ماشومان رالي او هغې تربیه کوي هم د هغې ذهنونه فکرونه هم بدلي. نو دا امکان ډېر زیات دی چې دغه ماشومانو کې بیا ګڼ شمېر د دغسې تنظیمونو سره شامل شي او هغه یې بیا د خپلو مقصدونو لپاره استعمال کړي.
ډېره مننه شعب زده.
ډېره مننه کوم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل وروستي رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو په بزه باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. په خصوصي توګه باندې په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو قیام او د عدالت ته د تلو نه وړاندې د خلکو په وژنو باندې. په پاکستان کې یو شمیر بشري حقونو تنظیمونه هم وایي چې ګڼ شمیر خلک په زور بې درکه کیږي او ډېر پکې بیا وژل شي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د امنیسټي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ کې د پاکستان په حق لویل شوی چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړي برید په تناظر کې د حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونه دغلته د بشري حقوقو د سرغړونو په درولو کې ناکام شوی دی چې پکې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کول هم شامل دي. رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په جبري توګه د خلکو د بيدرکه کولو لړۍ تر اوسه جاری دا. وای د پاکستان په آرمی اکټ کې چې کوم بدلونونه راوستل شوي دي د هغې له کبله د امنیتي ادارو لخوا د خلکو په لانجمن توګه حراست کې د ساتلو اقدام ته هم یو جواز په لاس ورغلی دی. د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې پاکستان کې د 300 نه زیات کسان تیزندې کړي شوي دي چې پکې زیاتره شمیره د هغه کسانو ده په چا چې د قتل یا جنسي تیرو جرم ثابت شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورټ خپله تبصره کې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو د فنکشنل کمیټې چیرپرسن نسرین جلیل وای چې هیواد کې د هر تن جبا تړلې شوې ده او چې څوک هم اعتراض کوي نو په مری ورلا غلي کیږي.
کارکردگی جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حد تک کہاں تک وہ جائز ہے, اطلاعات صحیح ہیں نہیں ہیں, لیکن ہمیں اپنے تجربے سے یہ پتا ہے اور جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک
دعوی منگ تا علم نشتا چی دا ریاستی اداروں کارکردگی او گامونا سمر دا قانون پا چوکاٹ دنن دی خود خپل تجربے او دا بشری حقونو دا تنظیمونو دا رپورٹونو پا اساس ویلی شی چی پا ہیواد کی دا بشری حقونو صورتحال سمر اندیخ مند دی دا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس ان پاکستان نومی غیر دولتی تنظیم مشرا میرمن امنا مسعود جنجو وائی چی ہیواد کی پا جبری توگ دا خلقو دا بیدرک کیدو لڑے اس ہم جاری دا او تر دے پوری چی اس خود دا بشری حقونو دا ساتن دا پارا کارکون کی خلق ہم دا ریاستی ادارو لخوا پورتا کی گی او تر اسا پوری پا جبری توگ دا بیدرک کلیشو کسانو شمیرا دا سدا سی خائی
لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اس میں مکمل جو تعداد ہے ابھی تک ہمارے پاس 2300 کیسز آ چکے ہیں
دوائی پا جبری توگا دا بیدرک کلیشو کسانو شمیرا دریش سو ترسی دلے دا چپکے دا وو سو کسانو تعلق دا خیبر پختونخوا سر دے او ہم دمرا کسان دا پنجاب ایالتنا پا جبری توگا بیدرک کلیشو دے او پا جبری توگا دا بیدرک شپیت کیسون دا سن ایالت او خوشا او یا کیسون دا بلوچستان ایالتنا رپورٹ شو دے او زیاتوی چی پا دے کی دا 800 کسانو درک لگولی شوی دی چی مقدمه یا خو پا عدالتونو کی روانی دی او یا دغه کسان خپل کورونو تا واپس کلی شوی دی دا ایمنیسٹی انٹرنیشنل پا دغه رپورٹ کی شمالی وزیرستان کی جاری دا پوزی عملیاتو هم ذکر شوی دی او تنظیم پا خپل رپورٹ کی ویلی چی فوس خو دغل تا دا عملیاتو دوران دا 3000 زیاتو تنلارو دا وجلو او دا 1000 زیاتو دا نیولو دعوی کلی دی خو دا دغه عملیاتو دا شفافیت دا معلوماتو دا آزادو ذرایعو نه تصدیق نه کیدل او په تیرو وختونو کې د ترسره شوو عملیاتو دوران د اختیاراتو ناجایز استعمال هغه وجوهات دي چې د سل له کبله د دوی په تشویش کې اضافه شوې ده د رپورت په اخره کې دا هم ویلي شوې دي چې د پاکستان د فوج او د وسلوال تونلارو د یری لکبله ځنې پاکستانی صحافیان او میډیایي ادارې د خود ساخته سنسرشپ په پالیسۍ روانې شوې دي د پاکستان حکومت دغه شان رپورټونو ته په خپل عکس العمل کې دا جواز مخې ته وړي چې هیواد دا وخت کم غیر معمولی صورتحال نه تیریږي نو هغه ځنې غیر معمولی ګامونو ته هم اړتیا لري ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساتا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خنغه باندې اوری د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نن د پیخبر یونیورسٹی تا ورغلی او هلته وینا کړی دا خو دغه وینا وروسته د پیخبر یونیورسٹی د استادانو تنظیم پیوټا د عمران خان د تګ وروسته بیړنۍ غونډه کړې ده او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تګ یونیورسٹی ته دای یو سیاسي مداخلت د یونیورسٹی دننه چارو کې بلل دي په یو بیانیه کې پیوټا ویل دي چې د طالب علمانو له خوا سیاسي ناری تعلیمی ماحول خرابولو یو سازش دی پیوټا وایي چې د عمران خان یونیورسٹی ته تګ د یونیورسٹی د قانون خلاف ورزی ده د پیوټا مشر جمیل چترالی ویل دي چې د داسې قسم سیاسي فعالیتونو لپاره یونیورسٹی وړاندې په اعتماد کې اغستل ډیر ضروری دي دا خو وو د پیوټا یعنی د یونیورسٹی د استادانو د تنظیم رد عمل چې بیړنې غونډه هوی کړې ده او دغه رد عمل سرګن کړی دی راځو زمونږ سره د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه نه خپلې غبان دي په لاین باندې راغلی ده تاسو هر کله وایو ستړي مشي سادیا قاسم شاه په خیبر پختونخوا کې یونیورسٹی ته تګ د عمران خان دې ته په کوم نظر کتل کیږي او په کوم کیپیسیټی یا د هغه سره د کوم واک اختیار لاندې عمران خان یونیورسٹی ته دغه تګ کړی دی
اکرام څنګه چې تاسو په خپله وی چې عمران خان نن پېښور یونیورسټی ته راغلی وو او طالب علمانو ته یې د لیډرشپ یعنی سیاسي مشرتوب مشري باندې لیکچر ورکو او دا لیکچر چې دوی نه پس څنګه تاسو په خپله وی چې د پېښور یونیورسټی چې کوم استادان تنظیم دی هغه د دې ډېره غندنه کړې ده چې د یو سیاسي پارټي لیډر راځي او طالب علمانو ته په یو سیاسي موضوع باندې خبرې اترې کوي او دا په داسې ماحول کې کیږي چې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا بیا بیا ویلي دي چې دوی به چې کوم حکومتي ادارې دي، تعلیمي ادارې دي، یونیورسيټي دي، دې کې هیڅ قسمه سیاسي مداخلت به نه کوي. او نن چې دی عمران خان هم د دکه تکلیري شوکو طالبانو ته د هغې نه پس یو ځل بیا یې وایس چانسلر ته وویل چې دوی به کوشش کوي چې سوله فنډ زیات کړي او څه قسمه سیاسي مداخله دلته نه کېږي. خو دا هر څه په داسې مهال کې کېږي چې یو طرف ته خو یونیورسيټي په خپله عمران خان ته بلنه ورکوي چې راځي شي دلته طالبانو ته دې په لیډرشپ باندې یو ګنتی لیکچر ورکړي. او بل طرف ته هم دغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته چې په دې کې د چکم د سټوډنټس فیډریشنز وی یونینز وی د طالبانو سیاسي سرګرمۍ ته غي باندې بندیز لګولې شوې ده. هیڅ قسمه داسې غونډې طالبان نشي کولی. نو دا داسې یو دغه ته کې خبره ښکاري چې یونیورسيټي کو یو طرف ته خپل طالبان د خپل حکومت لپاره تنظیم سازي ته نه پرېږدي، او بل طرف ته چې دی نو د یو حکومتي پارټي سیاسي یو لیډر چې دی هغه راغواړي او طالبان ته یو ګینټي لپاره مخامخ کوي چې هغه سره په سیاسي موضوعات باندې خبرې وکړي. او څنګه چې تاسو معلومه ده چې یو سیاسي کس چې خبره کوي نو هغه نو سیاسي پارتو بیا هم هغه باندې تنقید کوي. نو هم دلته په دې نننۍ تقریب کې هم داسې وشو چې یو څو ځله هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د پی پی ټي سیاسي پارتو ته کرپټ پاتای وي چې دا د کرپشن بل رشوتونو کې ککړ دي. او د سیاست کې هم یو لکه ډېر داسې یو ډېټي پالیټکس دنده یو
در ته چې کوم اپوزیشن شبه د فیکلټی ممبر زیاده غړو لخوا د استادانو لخوا او یا د نورو طالب علمانو لخوا سوینید وی چې دا پراتلونکو ورځو کې داسې سکه سم روایت جوړول شي او د دې لوجبا په یونیورسيټو کې سمره یو سیاسي ماحول جوړولو کوشش وشي چې د غلطه تعلیم حاصلېږي او خلک بلابلو سیاسی ڈلو ویشل شي خاص کر طالب علمان
اکرام څنګه چې تاسو ویل چې دا به لارې کولای شي نور سیاسي جماعتونو چې کوم لیډران دي هغه هم داسې راځي یونیورسيټو ته خبرې به کوي. زه وایم چې دې حکومت یو قسم له دا لارې خپل کولاو کړه، یو په خبرې یونیورسيټي یو قسم له مجبور شو چې عمران خان ته آواز کړي او پلت طالب علمان ته هغه یو لیکچر ورکړي. د دې نه وړاندې په غلام اسحاق خان انسټیټیوټ آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجی ټوپای کې کوم دی هغه کې د یو بل حکومتي پارټي جماعت اسلامي مشر سراج الحق ته بلنه ورکړې شو او هلته دغه انجینئرنګ طالب علمانو ته سراج الحق خطاب کړو. نو د داسې عموما کېږي چې ګورنران یا داسې قسمه چې کوم د چانسلران وي د یونیورسيټو هغه اکثر د کانوټیشن په موقع خطابات کوي طالب علمانو ته، خو هغه بالکل پیورلی د اکیډمیک وي تعلیمي موضوعات باندې وي. خو دا اوس یو روسي کې دا یو ټرینډ شروع شوی دی چې د جماعت اسلامي سراج الحق هم ځي د انجینئرنګ طالب علمانو ته لیکچر ورکوي او عمران خان راځي.
سادیه یو اخیری لنډ پښتنه وخت لګ دی، کوم مثالونه دوی په خپل وینا کې ورکړي دي د اپوزیشن ګوندونو باندې د تنقید ترڅنګ؟
او دی ودی خو اسی خو عمران خان چې څه وخت د لیکچر ورکو نو بیلابیل سیاسي چې کوم لیډران دي او سیاسي حالات یې هغه په اشاره وکړه. خو د زما په خیال څنګه چې بعض استادان تر موږ خبره وکړه د دې لیکچر نه پس نو هغه وایي چې د خیبر پښتونخوا د دې خاورې باندې ډېر راغلی او د خبره وکړه. نو د امن لپاره چې کوم فرنټیر ګاندي خان عبدالخبر خان بابا باچا خان هغه ذکر کړی اونکو او د تا چې د نو چنګیز خان او تیمولین هغه یادو هغه خلک چې دنیا کې لګتش د وینې توې کړی و دوی دا هغه مثالونه ورکړل چې دا داسې جنګجو لیډرانو چې دوی همیشه د یو پته نه پس بل پته په لیتلو چې ته آرام سره ناست نو هغه وخت موقع خو داسې و چې هغه ما طالبان ته ویل غوښتل چې آرام باندې نه کښېني او یو چیلنج نه پس غټ چیلنج پورې ځي. زما په خیال بعض دا مثالونه خوښ نه شي بعضې خلکو.
صحیح ده، ډېره مننه موږ سره خبرو کولو.